شنبه د مرغوم درويشتمه د جنوري 13 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو به جوړه خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خپرې شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پاکستان د پوځ مشر ژمنه کړې ده چې په خپله خاوره کې به هغه ترهګر وځپي چې په افغانستان کې جګړې کوي. لا افغانستان سره مو د امریکا د ځانګړو ځواکونو د تخنیکی مرستو لښمنې هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا او قزاقستان ولسمشران به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کرکټ د 19 کلنو جام په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. د امریکا ولسمشر موافقه وکړه چې د اوس لپاره د ایران اټومي موافقه تمدید کړي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی ده چې د متحد ایالاتونو او قزاقستان ولسمشران د روانې جنوري میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ډونالډ ټرمپ او نورسلطان نظربایف په افغانستان کې د روان وضعیت او د سیمه ییزو او نړیوالو ستونزو او چیلنجونو په اړه په خپلو کې وشغیږي. راپورونه وایي که څه هم د امریکا او قزاقستان ولسمشران به پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې وکړي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا اصلي موضوع افغانستان دی. قزاقستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا مشي په غاړه لري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د وینیول شوي 12 کسیز ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لوی څارنوالي ته استوي. د چارواکو په وینا د سړي تښتونکو دا 12 کسیز ډله وروسته تر هغې ونیول شوه چې اختطافچیانو د روان کال په میزان میاشت کې د حاجي حشمت په نوم یو افغان سوداګر وتښتاوه. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو دوسیې بشپړې شوي. د نو کسانو چې مخکې نیول شوي وو دوسیې تر دې مخکې څارنوالي ته استول شوي دي، او د دې 12 کسیز ډلې د دریو نورو غړو دوسیې د شنبې په ورځ لوی څارنوالي ته استول کیږي. د ښاغلي رحیمي په خبره د سړي تښتونکو دې ډلې په کابل، سربیره، په لغمان، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې هم فعالیت درلود. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې 3 پولیس وژل شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری تېر شپه ازادي راډیو ته وویل پولیسو ته دا مر ژوبله د بالابلوک ولسوالۍ او د فراه د مرکز ترمنځ پر لویه لاره اوښتې. دی وایي د طالبانو یوې ډلې د جنجالک په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. په دې حمله کې 3 پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل دی. طالبانو تر اوسه د دې امنیتي پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په پکتیا ولایت کې د سروې خولې د برېښنا بند جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والي شمیم خان کټوازی په احمد خیلو ولسوالۍ کې د دې بند لپاره د ځانګړې شوې سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. نوموړي وویل د دې بند له برېښنا او اوبو څخه به د پکتیا ولایت ختیځې ولسوالۍ ګټه پورته کړي. د پکتیا والي د سروې خولې د برېښنا د بند جوړولو د پیل دقیقه نیټه یاد نه کړه، خو ویې ویل چې دا پروژه به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې نن پیل شوې. دغه شیبه د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ چې په 43 اوور کې ټول لوبغاړي د 178 منډو په جوړېدو وسوځېدل. د افغانستان بیټنګ دغه شیبه روان دی. وړاندې مو د خبرونې په ترڅ کې د افغانستان لرنځونو خبرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په یوې اعلامیې کې وویل چې پر 14 لوړ رتبه ایراني چارواکو به نوي او هدفي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو د کمولو موافقه تمدیدوي، او د دې لپاره چې له ایران سره موافقه سمه شي باید پکې بدلون راوستل شي. د امریکا د خزانه وزارت ویل پر ایرانی مقاماتو د بندیزونو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو، سانسور او د وسلو اړوند موضوعاتو له عمل لګول کیږي. په دې ایرانی چارواکو کې چې د ټرمپ اداره پر بندیزونو لګوي د ایران د قضایي قوې مشر صادق لاریجانی هم شامل دی. د ایران او د امریکا په ګډون د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې لمخي ایران خپل اټومي فعالیتونه بندوي او په بدل کې به پر تهران لګیدلې بندیزونه لری کړي شي. د روسي پوځ پرونو ویل هغه وسلوالي وشلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډه په روسي برید کې لاس درلود. د روسي دفاع وزارت وایي بي پیلوټه الوتکو یې د سوریه په ادلب ښار کې ګڼ شمېر وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نخښه کړي دي او لمنځه وړي دي. د سوریه په لازقیه ښار کې د روسي پر پوځي اډه د تیرې دسمبر میاشتې په 1 نیټه وسلوالو د درنو وسلو حمله کړې وه چې دوه سرتیري پکې وژل شوي وو، که څه هم چې کرملن دا رد کړې ده چې په دغه برید کې دې کومه الوتکه له منځه تللې وي. خو د کومیر سنات روسي تجارتي ورځپاڼې د خبر له مخې و روسي الوتکې د دسمبر د 1 په برید کې له منځه تللې دي. روسیه په 2015 کال کې په سوریه کې د وسلوالو د ځپلو لپاره د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړل. اساسي رډو په منځني څپه دولس شپږ نیمې پټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د امریکا د پوځ د مرکزی قماندې له مشر سره د پاکستان د لوی درستیز لښمنو خبرو چې وایي هغه وسلوال به په پاکستان کې وځپو چې په افغانستان کې جګړې کوي. د ناتو یو ویاند ازادي رډو ته د هغو ځانګړیو امریکایي ځواکونو په اړه معلومات ورکړی دي چې افغانستان ته روان دي. د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د کابل پریس کلب له مشر سره د افغان خبریالانو پر ستونزو شغېدلی یو.
وزر ول سال کې یو ترهګر بسمه جاسې کړي وو برګت په یو شمېر مندانانو او یو شمېر زورورو کسان له دوري بریالان ګواښل کېدل.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه غنوی کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او د خبرونې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام کې د کابل پانتون لوی تجربه کار او استاد سره شغیدلیو چې د بیلابیلو وختونو د محصلانو حال راکوي.
د ادبیاتو پانځي استاد څلور سلويخ کاله شاوخوا کېږي.
د افغانستان او پاکستان د 19 کلونو کرکټ لوبو په اړه هم په روانه خبرونه کې اوریدل شي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز شمنه وکړه چې د پاکستان دننه به د هغو کسانو پر ضد ګامونه واخلي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. جنرال جاوید قمر باجوه د شمنه د امریکا د پوځ د مرکزی قماندې له مشر جنرال جوزف ووټل سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به اسلام آباد مرسته وکړي. له جنرال باجوه سره د خبرو پر مهال جنرال ووټل وویل چې امریکا به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره حمله نه کوي. دا خبرې څو ورځې وروسته تر دې شوې دي چې امریکا نشته $2 میلیارد پوځي مرسته پاکستان ته تر هغه وځنډوله چې اسلام آباد پر خپل خاوره د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد لاس په کار نشي. د لویدیځو اژانسونو په استناد نور تفصیل د رضوان مراد پورا پور کې.
د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر وایي متحده ایالات به په یو اړخیز ډول د پاکستان پر خاوره اهداف په نښه نه کړي. جنرال جوزف ووټل دا خبره د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجوه سره په وروستي تلیفوني تماس کې کړې ده. لویدیځو خبري اژانسونو پرون د پاکستان د پوځ د ویان آصف غفور له قوله ولیکل چې د دې هیواد د پوځ مشر دغه لوړتبه امریکایي قومندان ته ډاډ ورکړی دی چې پاکستان پر خپل خاوره د هغو افغانانو پر ضد لا دمخه عملیات کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نوموړي ټینګار کړی دی چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره له هر ډول نوښت ملاتړ ته دوام ورکړي. جنرال قمر باجوه ویلي پاکستان د هغو ډلو پړه چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د خپل فعالیت لپاره ګټه اخلي د واشنگتن له اندېښنو خبر دی او اسلام آباد به د امریکا له مالی مرستې پرته هم د تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي دي د هیواد پړه د امریکا د ورسیو بیانونو له امله د پاکستان ولس داسې احساس کوي چې ګواکې د لسیزو له همکارۍ وروسته واشنگتن ورسره خیانت کړی دی. دا بیانونه یو ونه ورسته له هغې ورکول کیږي چې امریکا پاکستان ته پوځي مرسته وځنډوله او پاکستان یې تورن کړ چې پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد ګامونه نه اخلي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې بحران وروسته تر هغې تر بل هر وخت زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان تورن کړ چې د $3.5 میلیارد مرستې په بدل کې امریکا ته یوازې فریب ورکړی دی او دروغ یې ورته ویلي دي. د پاکستان د پوز وین لوی دز خبري اژانسونه ته ویلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قومنده مشر او د پاکستان د پوز لوی درستیز د دوړو هیوادونو ترمنز د همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی.
ازادي خبري مجله اوري.
افغانستان ته چکم نوی امریکایي ځواکونه راځي، هغوی به افغان سرتیرو ته د جګړې په برخه کې او په تخنیکی ډګر کې مشورې ورکړي. د خبره تیر شپه د ناټو یو ویاند ازادي راډیو ته وکړه. د دې ویاند په وینا د ځواکونه به د وړو کندکونو په ډول افغان ځواکونه وروسی. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه به د ځانګړیو روزل شویو عسکرو او افسرانو یو نوی لوا افغانستان ته واستوي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا پوز وایي د جګړې په لومړیو کرښو کې افغان ځواکونو ته د لازمو تخنیکی سلام مشورو د ورکولو په هدف د محاربو روزونکو یو نوې لیوا افغانستان ته استوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د مرکزی دفتر ویان کینی فالکنر پرون ازادي راډیو ته وویل دا نوې محارب روزونکي به د وړو کندکونو په شکل له افغان امنیتي ځواکونو سره وي. دوی دا واحدونه به چې ځانګړي روسل شوي سرتیري پکې شامل دي د جګړې تخنیکی سلام مشورې ورکوي. دا به د غوس ملاتړ روزنیز ماموریت ته زمینه برابر کړي چې د وړو کندکونو په شکل کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي. کچا هم د امریکا دفاع وزارت د امنیتی ملحوظاتو له عمله افغانستان ته لیګونکو سرتیرو شمیره نه اعلانوي، خو سټارز ان سټرایپس امریکایي پوځي ورسپانې د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د دې محارب روزونکو شمیر به شاوخوا 100 سرتیري او افسران وي چې له ځانګړو تجربو او روزنې برخمن دي. ورسپانې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویلي دي چې دا محارب روزونکي به له افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره د جګړې په کرخو کې هغه شان تخنیکی مرسته کوي څه ډول چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس له افغان کمانډو ځواک سره همکاري لري. جنرال نیکلسن ویلي دي چې د محارب روزونکو د دې لوازه پر ځای کېدل به افغان امنیتي ځواکونو ته ګټور تمام شي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په دې هیواد کې د نویو امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل او د نویو پوځي تجهیزاتو استعمال د افغانستان او امریکا ترمنځ د پوځي همکاریو یو برخه ده. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې د راتلونکي فصل لپاره چمتووالی نیسي، واشنگټن پوسټ ورسپانې ویلي دي چې سکال به یو ځل بیا په افغانستان کې مېشت امریکایي ځواکونه په تهاجمي حالت کې وي او له خپلو افغان متحدانو سره به په جګړو کې برخه اخلي. د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې 3900 تازه دمي سرتیري ځای پر ځای کوي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سولم نه سمره ولا او دې ته کالی کولای شو په چی شي کو
تا غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام لوبي په نیوزیلند کې پیل شوه. د غشي بد افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د افغانستان کرکټ ټیم دغه تر دغه شی به چې زلتا سره خبري کوم شپوش پته منډي جوړی کړی دی. درې لوبغاړي سوځیدل دي. د افغانستان په سوځیدلو لوبغاړو کې رحمت الله دی چې حسن خان سوځولې دی، ابراهیم زادران د منډي پر مهال سوځیدل دی او بهیر شاه شاهین اپریدی سوځولې دی. د افغانستان لوري اکرام علی خیل بیٹنگ ته ولاړ دی چې 19 منډې جوړې کړې دي او بل بیٹنگ بیټسمین درویش رسولی دی چې تر اوسه پورې 9 منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د لومړی بیٹنگ پاکستان وکړ چې په 48 اوور کې ټول لوبغاړي د 178 منډو په جوړېدو وسوسېدل. د پاکستان په لوبغاړو کې نذیر 180 منډې جوړې کړې، علی زریاب 10 منډې جوړې کړې، محمد طه ولس منډي جوړې کړې او د پاکستان د بیټنګ پر مهال د افغانستان له لوري عصمت الله او قیس احمد درې درې وکټې واخیستې. نمین الحق دوه پاکستاني لوبغاړي وسوسول، ظاهر خان او ناصر وحدت یو لوبغاړی وسوسه. د دې لوبې په اړه به وروسته هم په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو، خو و بچې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال له افغان پوځ سره د امریکا د مرستو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت وایي مخکې تر دې چې په افغانستان کې د پسرلي پر اتاق سره د جګړې موسم پیل شي، امریکا غواړي په افغانستان کې خپل نظامی حضور پراخ کړي. د امریکا پوځ په افغانستان ته نظامی په وسلو سنبال او پرته له وسلو بې پیلوټه الوتکې استوي. د مقالې په وینا د الوتکې افغانستان ته د هوایی ملاتړ، کشفي او استخباراتي مقاصدو لپاره لیږل کیږي. مقاله زیاتوي چې د نظامی وسایلو زیاتولو ترڅنګ به د امریکا له فورت بیننګ نظامی اډې څخه د مرستې لپاره د پوځ امنیتي قوې لیوا په فبروري میاشت کې افغانستان ته ولیږل شي. دغه لیوا به افغان ملي امنیتي ځواکونو ته جنګي سلام مشورې ورکوي. د وال سټریټ جرنال مقاله د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې دا اقدام له افغانستان سره د روزنې په برخه کې د امریکا ژمنتیا پراخوي. مقاله زیاتوي چې دا ټول اقدامات د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر اگست میاشتې هغه پریکړه چې افغانستان ته به 4000 نور امریکایي سرتیری ولیږي چټکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ د افغان جنګیالیو د حملې په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي امریکایي سرتیرو هغه اربکیان هدف ګرځولي چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي او په نتیجه کې 14 اربکیان وژل شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې له دغو اربکیانو څخه یو د امریکا د ځانګړو ځواکونو پر سرتیری ډز کړی چې په نتیجه کې هغه ټپي سو. دا پیښه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې سوې ده. د داعش جنګیالي د اچین ولسوالۍ په یو شمېر برخو کې فعالیت کوي. د امریکا دفاع وزارت په یو مفصل راپور کې چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې خپور سو، راغلي چې د داعش ډلې پر ضد د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په 2018 کال کې د دې ډلې تر 140 زیات جنګیالي وژل شوي دي. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې څانګې کمزوري شوي دي، خو قوي احتمال شته چې پر ګڼ نفوس لرونکو سیمو د دې ډلې حملې دوام وکړي.
دوازره ولسم د ژورنالیستانو لپاره په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو خونړی کال و چې په ترس کې شل خبریالان ووژل شول. د ژورنالیستانو د مدافع ټولنو په وینا له دې ډلې 13 خبریالان د داعش ډلې او دوه نور د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي دي. احمد تکل د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره پر دې موضوع خبرې کړې. ښاغلی تسل په پیل کې په 2018 کال کې د خبریالانو د مرجوب پر عواملو خبرې کړې.
وزر ول اسکال کی یو یو خدا او چې لوې پیښه منځ شو له ځانمر کې د دې نو په یو د دې نو باندې اندارنګ په ګنیش څه سیمو کې په هغه ګوند په ځای نه کې چل په د خبريان د خبري پوښتنه لپاره لیلو یو برخه دا چې خبريان چې ځون نه لاس ورکې له بل هرڅه د تر هغه ګور د دې نه جات شي وي په دای بل د دې اندارنګ د دولت یو شمیر مندانانو او یو شمیر زورورو کسان له دوري بریالان ګواښل کېدل، خبریالان تهدید کېدل، خبریالان ته یو ډول دسیسې جوړېدل. هغه په اشخاص له لوري ووژل شو چې هغه له تر اوسه پورې درک معلوم نه دی چې ایا دا کومه ډله وه. تر اوسه پورې معلوم نه شوه چې دا د چا له لوري ووژل شوي وو. په لویه کې د خبریالانو مرګوب له په هغو سیمو کې چې هلته د خبری پوسټ لپاره خبریالان تلل او یا یو شمېر رسنۍ چې ټارګټ شولې د دې وجنه خبریالان ژوند له لاسه ورکړي.
د ژورنالیستانو مرګ ژوبله او امنیتي ګواښونه د ژورنالیستانو او رسنیو لپاره د معلوماتو د رسولو په وړاندې کوم خنډونه جوړولای شي؟
که تاسو ژورنالیست وژنې دا د مارا چې د ټولنې یو ټولنه وژل شو، ټولنه تاریخ کې پاتې شو، لکه چې معلومات د خبریال لخلې د رسنۍ لخلې خبره نشي، بل هیڅ دغه کلمار مشر چې په دې لږه وجه د خلک د داخلي سیاست نه خبر، خلک د حکومت نه کړنو خبر، خلک د تراجر له فعالیتونو خبر شي، د بیان ازادي یې د یو نن په توګه اساس د دې نه څخه سرورونه یا د خپل ځمن نه دی.
بله، او یو ورستۍ موضوع د تحقیقاتي راپورونو مسله ده او د هغو ژورنالیستانو د امنیت او مسؤلیت مسله ده چې پر تحقیقاتي راپورونو باندې کار کوي. تر ډیره حکومتي چارواکي او همدارز د وسلوالو مخالفینو گروپونه او سیاسی اپوزیسیون یعنی د افغانستان د روان کړکیچ تقریبا ټول اړخونه د تحقیقاتي ژورنالیزم په وړاندې خندونه جوړوي له حکومت نه نیولې تر ډالو پورې. دا د ژورنالیزم کار ته څومره زیان رسوي؟
ډېره مهمه مسله په افغانستان کې د تحقیق یا د تحقیق ژورنالیزم د لپاره بحث یو خو په ډېر قوي توګه باندې تحقیق صورت نه لري، بل هغه نسبي تحقیقي ژورنالیزم چې یو شمېر ژورنالیستان یې لارویان دي یا رپورټونه تحقیق کوي په یو شمېر مسایلو باندې، هغې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. کله ژورنالیست دغه موضوع ته اشاره کوي، نو هغه ته د طالب له لارې، هغه ته د داعش له لارې، هغه ته په یو نامه باندې تحقیق زیات شوی دی، هلته ورته د مرګ خطر مواجه دی. یعنې ډېر ژورنالیستان موږ د یو شمېر ولایتونو نه لرو چې هغه نشي کولای چې سرغړونې او هغه د فساد او هغه ناروا کارونه وي، هغه ته اشاره نشي کولای، هغه نشي راخیستلی. یو شمېر ژورنالیستان موږ همدغسې لاسته ورکړل. سرمد روحاني په هلمند کې د همدې ودې نه ووژل شو چې هغه د ماسیا د قاچاقبر یو شمېر کړنې او هغه نمونه یې ساتل، هغه هماغه و چې دی تروف شو. نو په افغانستان کې د تحقیق ژورنالیزم لپاره د ډلو له لوري، د حکومت له لوري، په حکومت کې د یو شمېر چارواکو له لوري، د احزابو له لوري، حتی ډېر واړه احزاب به هم وي، که څه د هغوی د کړنو په اړه باندې کوم رپورټ تحقیق کوي، نو هغه د ژورنالیزم لپاره د مرګ خطر دی. په افغانستان کې
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وویل زورواکو خبریالانو ته په افغانستان کې ستونزې جوړې کړې دي. په شمال زون کې د نه یاد آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې د دولتي ادارو چارواکي په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خبریالان هم د دولتي ادارو مسولان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورنوي. مجیب الرحمن حبیب زی پدیاړه لمزار شریف راپور لري.
په شمال ځون کې د نه یاد آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ مسولان وایي چې په بلخ کې دولتي بنسټونه په خپل وخت سره خبریالانو ته معلومات نه ورکوي. په شمال ځون کې د نه یاد دفتر مشر مبین سایی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بلخ کې د دولتي ادارو د چارواکو لخوا نقص کیږي او د عمل سبب شوی چې خبریالانو نشي کولای له دې ولایت څخه د پیښو حقیقي معلومات په موقع سره خپاره کړي. اغلی سای ازی راډیو ته وویل
ما تر یک سال گذشته شکایت متعدد را داشتیم از
موږ د تیری وکال را پدی خو د خبریالانو څخه شکایتونه تر لاسه کړی دي چې د دولتي ادارو مشران په موقع سره خبریالانو ته معلومات نه شریکوي. دوی حتی په ځینو مواردو کې مرکه نه کوي او د معلوماتو له شریکولو ډډه هم کوي.
خود ما
به مصیبه حاضر نشویم. په بلخ کې مختلف رسنیو مسولانه وایي د محلي ادارې چارواکي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په نقص تورن بولي او ادعا کوي چې اکثرا د بلخ ولایت مقام د امنیت قماندانۍ، د پوهنې ریاست او د امیر روغتیا ریاست د خبریالانو سره دوګونی چلند ترسره کوي. په مزار شریف کې آزاد خبریال احمد نبی رفعت ازادي راډیو ته وویل چې دولتي بنسټونه خاصا د امنیت قماندانۍ دقیق او تازه اطلاعات له رسنیو سره نه شریکوي. هغه وویل
احمد نبی رفعت هستم، خبرنگار در مزار شریف. ارگان‌های محلی به موقعش، به وقتش برای خبرنگارا اطلاعات دقیق نمیتن و اینمی یکانا مشکل خبرنگارا میباشه. ارگان‌هایی که به موقعش اطلاعات نمیتن تمام ارگان‌ها میباشد، قماندانی گرفته تا معارف و شفاخانه و مقام ولایت که در وقت معینش برای ما اطلاعات نمیدهد.
معلومات تا په موقع سره د خبریالانو د نه لاسرسي ستونزه مې د بلخ د امنیت قماندانۍ له مطبوعاتي مسول شیرجان دورانی سره شریکه کړه. دورانی د نه دفتر د مسولانو د ادعاو پر ډول سره وایي چې دوی هر کله په موقع سره ماسق معلومات له خبریالانو سره شریک کړي. دورانی زیاته کړه کار کړی چې پولیس تومره خبری کانفرنسونو ته حاضریږي او خبریالانو ته معلومات ورکوي، بل هیڅ تاسې بنسټ نه دی چې خبریالانو سره معلومات شریک کړي. په داسې حال کې د نه دفتر مسولان په بلخ ولایت کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه څرګندوي چې په تازګۍ سره د شمال زون د خبریالانو ټولنې اعلان وکړ چې شمالي ولایتونو کې په رسنیو کې د ښځو ونډه 10% کمه شوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
مخکې تر دې چې لند خبرونه وړاندې کړو نیوزیلند ته به مخه کړو. هلته د 19 کلنو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ټیم تر دې مهاله شپږاویا منډي جوړې کړې دي. درې لوبغاړي په 22 ورونو کې سوځېدلې دي. تر دې مخکې د پاکستان ټول لوبغاړي د 138 منډو په جوړېدو وسوځېدل. افغانستان په دې لوبه کې 112 نورو منډو ته ضرورت لري چې دا لوبه وګټي. و وکټې پاتې دي. د افغانستان لوري بیټنګ ته اکرام علي خیل ولاړ دی چې 24 منډې په 50 توپونو جوړې کړې دي. ورو ورو لوبه کوي. او بل بیټسمین درویش رسولي دی چې 14 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان په بالرانو کې عظمت الله درې لوبغاړي د پاکستان وسوسول او قیس احمد هم درې لوبغاړي وسوسول. کپتان نوین الحق دوه لوبغاړي او زهیر خان او ناصر وحدت یو یو وکټ اخیستی دی. اوس په لنډ خبرونه تکل شوی دی چې د متحد ایالاتونو او د قزاقستان ولسمشران د روانې جنوري میاشتې په 14 د افغانستان په اړه خبرې وکړي، یعنی درې ورځې وروسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سړي تښتونکو د یوې نیول شوې 12 کسیز ډلې د پاتې دریو غړو دوسیې نن لویې څارنوالي ته استوي. د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د طالبانو په یوه برید کې درې پولیس ووژل شول او یو بل ټپي شو. په پکتیا ولایت کې د سروې خولې د برېښنا بند جوړولو لپاره 40 میلیونه ډالر بودیجه منظوره شوې ده. دا خبره پرون د پکتیا والي شمیم خان کټوازی په احمد خیلو ولسوالۍ کې د دې بند لپاره له ځانګړي شوې سیمې څخه د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې به پر ایران د بندیزونو کمول تمدید کړي او د اوس لپاره به دا موافقه پر ځای وساتي. د روسي پاسپورونو ویل هغه وسلواله وشلې دي چې په سوریه کې د روسي ځواکونو پر اډا په روسي بریټ کلاس ترلود. د روسي دفاع وزارت وایي په پیلوټ الوتکوي د سوریه په ادلب ښار کې ګټمیر وسلوال چې په یو بس کې سپاره وو په نقشه کړل او لمنځه یوړل. د دې خبري مجلې روسي ته رسیدلې او د شون رنگونه پروګرام لرو.
د ژوان رنگونه
زمانم زرغونه د ادبیاتو پانزی استاد.
څومره وخت کیږي چې استادی کوي؟
د څلور څلوېخت کاله شاوخوا کیږي.
په دغه څلور څلوېخت کالو کې خو به تاسو په زرغونه محصلین فارغ کړي، په اوس وخت کې د پخوا په پرتله زیات شوي دي او کم شوي؟
څومره چې نفوس شمیره زیاتیږي یا ماونه خامخا محصلین هم زیاتیږي او کچه دیتا تحصیل لوریگی نو با ماغ اندازه ضرورتون هم دیریگی نو پا دی ساب مسئلین من دیر مسئلین دارو.
ده خزینه او نارینه او شمیر څنګه ده؟ خزینه دیر دی که نارینه؟
پا اوس وقت که خو فکر کم چه که زیاد و کم نی خو برابر دی تقریبا پا دی سنفونو که چه منگورو زین سنفونو که برابر دی پا زین سنفونو که بیا یو سک کمو زیاد شده.
پا خواه داغ شمیر چنگو خزینه دیری و کناری نه؟
دا خود جوان مختلف پراونه تیر شو پا دی سلویخت و چلور سلویخت کالو که مختلف حالات پا دی وطن راغ دل نو دی آغی پا نسبت کمنگا گورو یو وقتی او چه دیر کمو مسئلین خزینه دیده کمی بی مثال پا تو زمان پا وقت که زی پا پانزی که مثلا نیوه و ما پا خپل سانگه که پا نور سانگو که مثلا نوی دیر یو چه مگر بیا یه روز تا رو زیاد شوی خو کله چې دغه د جنگونو مسائل راغله بیا پکې یو وخت داسې راغله چې خزینه ډېرې وي او الکان بیا کم وو ځکه چې د عسکري مسایلو بعضې نو خزینه بیا ډېرې وي او بیا وروسته تر هغې بیا خزینه کمې شوې الکان زیات شو. اوس فضل د خدای اوس تقریبا سره نزدی دی لگو ډېر فرق لري خو نزدی دی
او تکړه پکې څوکې الکانې کې جنکې ډېرې دي
که زحمت و بسی هر محصل فکر کم چه تکره با طول با تکره ای خو که زحمت نو بسی نو بیا نو داسی حکم نشو کوله چه کم یو با تکره ای
دیره منه نه خیلی
د ژوند رنگونه پروګرام محبوب شاوړان د کړه یو چل بیا به نیوزیلند ته ورشو. د 19 کلونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې له پاکستان سره د افغان لوبغاړو منډې 50 او ته ورسېدې. درې لوبغاړي سوسیدلې دي. د افغانستان له لوري اکرام علي خیل شپېټنګ کوي، دیش منډې جوړې کړې دي، او درویش رسولي شپاړس منډې جوړې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان ټیم د 108 منډو په جوړېدو وسوسول شو، او له همدې